السلام علیکم خوګو اوریدونکو ستړي مشهي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم په خبرونه کې بواوري چې د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت ته د پوز نه هیڅ خطر نشته بلخو د بلوچستان یو سیاسي مشر عطا الله منګل ویلي د صوبې حالات ډیر زیات خراب شوي دي د دې ترڅنګ یو شمیر سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم لرو خو د هر څه نوړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن ته وړاندې کوي
اول د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی په ملک کې مارشل لا نشي لګې دی د پاکستان د کونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دی په هیواد کې به غیر رجسٹر شوی مدرسې ختمول شي او منځني ختیځ ته د مخ په زیاتیدونکي خطر لوجه د سعودي بادشاه عبدالله د ګلف یونین یا د خلیج اتحاد د جوړولو غا کړي اوس خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی نه به یې حکومت لمنځه ولاړ شي او نه به فوزي مارشل لا ولګي پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وزیر اعظم ویلي چې حکومت هر څنګه وي خو جمهوریت ته دوام ورکول پکار دي نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې جمهوري آئینی او پارلیماني نظام وي او هیڅ یو غیر جمهوري ګام به نه پورته کیږي وزیر اعظم زیاته کړه د هغوی حکومت به هیڅ داسې یو کار نه کوي چې جمهوریت ته ترې تاوان رسیږي نوموړي په دې لړ کې د اپوزیشن مشر نواز شریف د بیان هم ستاینه وکړه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ستر کام پرست مشر سردار عطا الله منګل په پوستور لګولې چې د بلوچستان صوبه یې دا سزه ته رسولي چې د ستنېدو لارې نشته پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت عطا منګل ویلي د هیواد د پوز لواجه د صوبې ځوانان یاغیان شوي او غرونو ته ختلې دي نوموړي د پاکستان په حکومت غږ وکړ
اور اگر یہ نہیں کر سکے تو میں آج بالکل اعلان آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ بلوچستان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا بلوچستان کے لوگ نہ میری بات سنیں گے
دیوائی دو بلوچستان صوبے دخل کو د ازالی لپارا کو نکل شو نو زدا پڑا گوائم چی بلوچستان با لتا سو سرا نوی دو بلوچستان خلق نظمہ اوری او ند بلچا نوموړي زیاته کړه د بلوچستان ځوانانو دا پریکړه کړې چې هغوی داسې پاکستان نه غواړي چرته چې هغوی ته روزانه په توهپو کې خراب شوی مړی ملاویږي عطا الله منګل دا خبرې پرون له اپوزیشن مشر نواز شریف سره د ملاقات وروسته کړې دي د امریکا په سینټ کې د برنو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری ویلي دي هغوی تمه لري کې دی شي د پاکستان سره د هغوی اړیکې تر څه حده بحالی شي خبری اجانس اسوسییټډ پریس سره په خپلو خبرو کې سینیټر جان کیری په اشاره ویلي په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه لره د پاکستان د لارو په سامان وړلو کې یو خوا پاکستان رقم ترلاسه کوي او څو وخت کې کېدای شي د هغوی په ګټه وي نو بل خوا دوی نه غواړي چې یوازې د پاکستان سره په اړیکو تکیه وکړي او دا ډول د امریکا د قومي امنیت ګټې له خطر سره مخ کړي د امریکا د سینیټ یو رپورت هم په عین حال کې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي د امریکا حکومت په افغانستان کې د میشتو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیاته تکیه له روسي او مرکزی ایشیایی هیوادونو څخه په تیرېدونکو لارو کوي په مومندو جنسي کې د ناټو هلیکاپټر لخوا د برید وروستو پاکستان د خپل هیواد د لارو په افغانستان کې ناټو ته په سامان وړلو بندیز لګولې ده د امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن په شمالي کوریا کې په امنیتي ډول د اقتدار د سپارنې غږ کړی دی د امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د ګل په ورځو خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل په شمالي کوریا کې د اقتدار په امنیتي ډول انتقال د هغوی په ګټه دی
We reiterate our hope for improved relations with the people of North Korea.
هغوی موږ د شمالي کوریا د خلکو سره د ښه اړیکو درلودلو امید تکرارو او دا رنګ موږ د دوی د بهبود او خوشحالي لپاره ډیر فکرمن یو دا په داسې حال ده چې پرون د ګل پرودو شمالي کوریا اعلان وکړو چې د دوی ځانته شوی مشر کیم یونګ ال مړ شو د دغه هیواد د دولتي ټلویزیون پر اولس غږ وکړ چې د کیم یونګ ال ځوان زوی کیم یونګ یون تر شا په یووالي سره ودرېږي د دې هیواد سرکاري رسنیو کیم یونګ یون ستر ځایناستې ګرځولې دي د شمالي کوریا سرکاري میډیا وایي نه شپېته کلن کیم یونګ ال د زړه د دورې له امله مړ شوی دی د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي په هیواد کې به غیر رجسٹر شوی مدرسې ختمولې شي پرون په اسلام آباد کې د مذهبي عالمانو یو وفد سره د خبرو کولو وروسته رحمان ملک رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د غیر رجسٹر شوو مدرسو ختمولو باندې به د روان کال جنوري د لومړۍ نیټې څخه کار شروع کوي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې به دوی ته د دغه هیواد د مذهبي عالمانو ملاتړ هم ترلاسوي. د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو هم یو داسې تن وجلې وه چې هغه په مدرسه کې پناه اخیستې وه. منځنی ختیځ ته د مخ په زیاتېدونکي خطر له وجې د سعودي بادشاه عبدالله د ګلف یونین یا د خلیج اتحاد د جوړولو غږ کړی دی. نوموړي دا خبره د سعودي عرب په سرخر ریاست کې د ګلف کوآپریشن کونسل یا د خلیج د همکارۍ د شورا د کلنۍ غونډې د پرانستې په موخه وکړه. شاه عبدالله زیاته کړه چې باید د کونسل غړي هیوادونه د همکارۍ نه تیر شي او په یو اتحاد کې ورداخل شي. نوموړي د دې نه زیات نور تفصیل ورنه کړو. تمه څرګندېږي چې کونسل به د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتو وروسته د ایران لخوا مخ په زیاتېدونکو اندېښنو باندې هم خبرې وکړي. عراقي حکومت د ترګری په تور کې د دغه هیواد د مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی د نیولو حکم جاري کړی دی. دا خبر د عراق د کورنلو چارو د وزارت ویاندو خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عراق سرکاري ټي وي خبر خپور کړی چې مشکوک ترګرو دا خبره منلې چې الهاشمی سره یې اړیکې دي. دا خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې وړمه ورځ د امریکا آخري پوځي هم له عراقه ووتو. او اخیری خبر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په شام، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونې غندنه شوې. د شام پاړه د قرارداد منظوري په داسې مهال مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د روس لخوا د شام پاړه د جلا قرارداد په مسوده خبرې کوي. په دې قرارداد کې د شام د ټولو ګوندونو لخوا د تشدد غندنه شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشرې نیوی پیلی وروستۍ اونۍ د امنیتي شورا غړو ته د شام په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت ویلي چې په دغه هیواد کې د تشدد دوران شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خوږو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خپرونه کې مو د اسرار العالم مومنا خبرونه واوریدل. په دې غړی کې مو تاسو لپاره دا ریپورټونه شامل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي حکومت ته یې د مارشل لا هیڅ خطر نشته. د دې هیواد وزیر داخله رحمان ملک ویلي هیواد کې به غیر رجسټر شوي ټولې مدرسې ختمولی شي. د نړۍ لخوا هڅې کولی شي چې په قطر کې د افغان طالبانو لپاره د سولې د بهیر په مقصد یو دفتر خلاص کړي. په دې حقله د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف مشال ریډیو ته ویل
فکر کوم دا یو ضرورت دی، او دا ضرورت څوک غواړي چې یو لاره پیدا شي، د حد لاره پیدا شي، دا باید وشي او خامخا باید وشي.
او د پرون نه په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د پولیو خلاف درې ورځنی مهم شروع شوی دی. د پولیو خلاف د ادارې چارواکی وایي
خیبر پختونخوا کې د پاکستان د نورو صوبو په مقابله کې چې کم دي نو کیسونه ډېر کم دي. پروس کال موږ سره سړي ریش کیسو او دا ځل سخت کاری ان شاء الله امید ده شر کال په ختمېدو دي، نو تر اوسه پر موږ سره نور لس کیسه دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. خوږ اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ د پښتو ژبه خپل خبرونه د پیښور په وخت 9 بجې د سهار نه شروع کوي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویلي حکومت ته یې د پوز نه هیڅ خطر نشته، او دا چې سیاسي مشرانو، کارکونکو او د مدني ټولنې غړو د جمهوریت لپاره ډېرې قرباني ورکړي دي او دوی به یې هیڅکله کمزوري کولو ته نه پرېږدي. د دې نه علاوه وزیر داخله رحمان ملک ویلي په هیواد کې به ټولې غیر رجسټر شوې مدرسې ختمولی شي. په دې دواړو موضوعاتو باندې مې یو شیبه وړاندې اسلام آباد کې خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې دي. هغه ویل
تیره ورځ چې کله د قومي اسمبلی اجلاس شروع شو، نو د چې کله اسمبلی د کورم پوره شو، د هغې وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی هغې په خپل خطاب کې دا خبره وکړله چې په ملک کې لکه نه خو د مارشل لا لګېدلو څه خطره شته دی، نه ټکنوکریټ چې کوم حکومت دی هغه راتلی شي، او نه په ملک کې بل داسې کوم غیر جمهوري کوم کار چې دی لکه هغه کېدلی شي. هغې دا خبره وکړله چې د اپوزیشن لیډر چې کوم دی چودھری نثار، زه د هغې هم ډېر شکر ګزار یم چې هغې په ایوان کې دا خبره کړې وه چې لکه موږ په ملک کې که چېرته جمهوري نظام ته خطره شو، نو موږ به د وزیر اعظم مرګرتیا کوو، بلکې موږ به د جمهوري حکومت مرګرتیا کوو. نو په دې د هغې وینا وه چې موږ لکه حالات بالکل نه داسې دي او نه په راتلونکي وخت کې داسې حالات راتللی شي، بلکې په ملک کې خلکو دا دغې خبرې خورې کړي دي چې ګنې خدای مکه یا په ملک کې مارشل لا لګېدلی شي یا ټیکنوکریټ حکومت راتللی شي، ځکه چې ملک کې کوم حالات دا وخت روان دي چې صدر صاحب بهر تللی وو یا نور چې کوم د میمو ګیټ سکینډل کوم یا د چې کوم د این آر او خبرې اترې وې، د هغې وجه نه وروستو خلکو دا ذهن کې راتلله چې ګنې په ملک کې حالات بدلېدونکي دي او دغه کې هغې ویل انتخابات به په خپل وخت کېږي، انتخابي وخت نه موږ را مخکې کوو، نه دا اسمبلیانې ماتېږي، نه په ملک کې مارشل لا
احمد الله وزیر داخلہ رحمان ملک ویلی دی چې په هیواد کې غیر منظور شوی چې څومره مدرسې دی هغه به ختمول شي، په دې حق لسه تفصیلات لري؟
منور شاه لکه څو ورځې وړاندې کتاب ته یادي په کراچۍ کې په یو مدرسه باندې چاپه والی او په هغې کې قریبا د 55 نه تر 60 پورې هلکان داسې چې هغې په زنجیرونو باندې تړلي او هغې د هغه مدرسې نه راخلاص کړ، نو د هغې وروسته په ملک کې چې کوم دی خصوصا د دا قسم مدرسو او دې کې چې کوم طالب علمان هم د هغې په ضد باندې لکه لږ کار مار شروع کړی شوی دی. نو رحمان ملک تېره ورځ چې د ملک کوم علما کرامو هغې سره ملاقات وکړو او د ملاقات وروسته چې بیا مطبوعاتو سره خبرې کولې، نو هغې دا خبره وکړه رحمان ملک چې د 1 فروری نه یعنی 10 ورځې وروسته جنوری نه چې 10 ورځې وروسته چې کله شروع کېږي نوی کال، دا هغې وروسته چې کومې مدرسې غیر قانوني طور باندې په اسلام آباد شو یا د ملک په نورو برخو کې لګیا دی چلیږي، د هغې ټولو په ضد به موږ ګامونه پورته کوو. رحمان ملک دا خبره وکړه چې دا وخت صرف په اسلام آباد کې 10 مدرسې دي چې هغه غیر قانوني دي، دې نه علاوه په کراچۍ کې هم 1 شمېر مدرسې داسې دي چې هغه غیر قانوني دي او په هغې کې دا قسمه چې کوم واقعات دي لکه د 60 ماشومان چې کوم تړلي دا قسمه واقعات پکې رامخته کېږي. په دې بیا د علما کرامو دا خبره وه چې هر هغه مدرسه چې هغه لکه موږ سره مدرسه تنظیم المدارس یا وفاق المدارس سره رجستر نه وي، پکار ده چې د هغې پر ضد باندې لکه سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي او د قانون مطابق کاروایی دې وکړلی شي، او دا کومه مدرسه چې په کراچۍ کې وه دا هم موږ سره لکه رجستر نه وه، او پکار ده چې دا څه مدرسې ځکه چې دوی موږ شرمولو لپاره دا کار کوي، نو پکار ده چې دوی په ضد باندې ګامونه پورته کړی شي.
دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال چې په تازه حال یې خبرولو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت یو بل رپورت لرو. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ پخوانی مشر عطا الله منګل وایي د بلوچستان حالات داسې حال ته رسیدلی دي چې که اوس ور باندې پوره پاملرنه ونه شوه نو بیا یې سمېدل ګران دي. نوموړي د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر میانواز شریف سره په کراچۍ کې د ګل په ورځ ناوخته دغه خپل سرګندونې وړاندې کړې دي. خبریالانو سره خبرې کړې دي. په دې حق لا د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
د دواړو سیاستوالو ترمنځ په دې ملاقات کې چې شاوخوا 1.5 ساعت دوام درلود د بلوچستان په حالاتو خبرې شوې. د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی سردار اخترجان منګل پلار سردار عطاالله منګل تر ملاقات وروسته رسنوالو ته په بلوچستان کې د بلوڅو په وژنو د پاکستان پوځ تورن یاد کړ.
بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کریٹ کر کے بلوچوں کو مارتا اور یہ مارنے والے کون ہیں یہ کہتے ہیں.
پلوی سوچ او فکر باندھے تر عمل ورسته بلوچستان وشل کیږي او دا د بشلو وال څوک دی؟ دوی وایي موږ د دې هیواد محافظان یو. د هیواد حفاظت هم داسې کیږي. د بلوچستان خلک هم د کراچۍ د خلکو په څیر انسانان دي. دلته به تاسو کله هم نه ویلې چې پوز دی غوسه سي خلک دی پورته کړي او بیا دی خراب سوی مړي ومندل سي. بلوچ سیاستوال سردار عطاالله منګل د نون ډلې په مشر نواز شریف ژغ وکړ چې که د پوز مخه نیولای سي او د بلوڅو له وژنې یې ګرځولی سي نو کېدلی سي چې د ده په خبره خبرو ته یې یو څوک غوږ ونیسي. او که چیرې نواز شریف داسې ونه کړای سوه نو نن زه علل ایران تاسو ته وایم چې بلوچستان به له تاسو سره نه وبوسي. د بلوچستان خلک به نه زما خبره واوري او نه به هم د بل چا. د د بلوچستان ځوان دا فیصله کړې ده چې دوی به د داسې یوه هیواد برخه هیڅکله هم جوړ نه سي چیرې چې دوی ته هر ورځ په تحفه کې خراب سوي مړي میلاویږي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف بیا رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل د سردار عطاالله منګل ټولې خبرې پر ځای دي چې د ده په خبره د بلوچستان له اوسیدونکو سره ظلم سوی.
سردار صاحب سے یہ کہنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ بلوچستان کا جو مقدمہ ہے وہ ہم لڑیں گے, میں لڑوں گا.
ز سردار صاحب ته د دې ویلو لپاره راغلی یم چې که خدای کول د بلوچستان لپاره به موږ یو څه کوو, زه به یې کوم, زما ګوند به یې کوي, او په ټول پاکستان کې به زما ګوند د بلوڅو د حقوق خبرې کوي. د ویلو وړ ده چې سردار عطاالله منګل له جبې لویې مودې وروسته رسنیو ته راڅرګند سوی. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو, تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په دې خبرونو کې هر ورځ موږ تاسو ته د سیمه تازه حال درکو, تازه ریپورتونه لرو, او دغه ریپورتونو کې وخت په وخت باندې چې کومې ځایي کورنۍ ستونزې دي, مسلې دي, په هغه باندې خبرې کولې شي. دا غینه علاوه چې کومې سیمه ایز چارې دي او نړیوالې خبرې اترې دي, په هغه باندې هم تاسو من خبرو. د پاکستان سیاسي فضا دا وخت ډیره زیاته ګرمه شوې ده, په استوګه چې صدر آصف علي زرداری د هیواد نه دوبۍ ته د علاج په غرض تللی و. دغه وخت کې خو ډیر زیاتې رنگارنګ اوازې ګډې وې. نوموړی د علاج نه دوبۍ نه استون شوی دی, کراچۍ کې موجود دی دا وخت, خو دغلته کې خپل مصروفیاتو ته دوام ورکړی دی. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی مو د صدر آصف علي زرداری په کراچۍ کې د مصروفیاتو په اړه خبروي.
آصف علي زرداری کې بیمار وو, د هغې نه وروسته هغې پرون په اول ځل باندې سیاسي سرګرمیان چې دي هغې بیا شروع کړي دي. دې لړکې تیره ورځ کوم چې د پیپلز پارټي سرچینې چې کومې خبرې کوي هغې وایي چې دی تیره ورځ پکې د سینټ مشر فاروق چنایک سره خبرې کړي. د دې نه علاوه هغه د اټارنی جنرل الحق هغه سره هم خبرې اترې کړي دي, هغې سره ملاقات کړی دی, او د سند صوبې گورنر او د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د دوی سره هم دې لیدل کتل کړي دي, او په مختلفو موضوعاتو سره خبرې کړي دي. د بلاول هاوس ترجمان اجاز دورانی رسنیو ته دا هم ویلي دي چې صدر زرداری د ترکی صدر عبدالله ګل سره او د ام کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین سره کوم چې دا وخت لندن کې میشتې دي هغه سره په ټلیفون هم خبرې اترې کړې دي. دا هغه وینا وه چې دې دواړو مشرانو د صدر زرداری د بیمارۍ په حق باندې تپوس پوښتنه کوله.
قدر من اوریدونکو, دا وو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی چې دغلته کې د صدر آصف علي زرداری د موجودګۍ په حق لا او د غوی د مصروفیات په حق لا یې موږ سره دغه معلومات شریک کړل. قدر من اوریدونکو, صدر زرداری پاکستان ته راستون شوی دی, خو اوس هم ځینې سیاسي ګوندونه دا وایي چې د نوموړي دوبۍ ته سفر یوازې د ناروغۍ له کبله نه و. نور هم داسې خبرې وي چې د هغې له کبله نوموړي دغه پتوندۍ سره سفر کړی دی. په دې حقله زمونږ همکار نجیب عامر یو رپورټ برابر کړی, راځئ چې په ګډه واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د زړه د رنځ د درملنې نه پس پاکستان ته ستون شو, او د پاکستان سرکاري ټلویزیون په انځوریز رپورټ کې دا وښوده چې نوموړي خپل کار پیل کړی. خو د ده دوبۍ ته تګ او بیرته راتګ چې کومې ګنګوسې او اوازې مخې ته راوړې وي هغه لا هم په بشپړ ډول ختمې شوې نه دي, بلکې ویل کېږي نوموړی د فشارونو لاندې دوبۍ ته تللی و او اوس د یوې معاملې په ترڅ کې بیرته راستون شوی دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي په پاکستان کې مطبوعات او ولسی خلک کله نہ کله زر احساساتی کیږي او په وازو باور کوي.
جو افواہیں تھیں, ریومرز تھیں صدر زرداری کے ملک سے باہر جانے کے سلسلے میں ان کے
د ولسمشر زرداری د هیواد نه د بهر تللو پاړه د هغه د ذاتی شخصیت پاړه یا د حکومت او پوز ترمنز د ټکر پاړه چې کومي اوازې خوري شوی وي, زما په خیال د زرداری درستنې دونه پس باید ختم شي. نو په دې لحاظ خدا سیخکاری چې د پاکستان خلک په خپله د زړه په خوخه د حالاتو پایلې مخې ته راوستل غواړي. زما په خیال اوس چې دغه ګنګوسې غلطې ثابتې شوي, نو دوی به په آرامه خپل کارونه پر مخ ویسي.
امور حکومت جو ہیں زیادہ بہتر اب ہو جائیں گے.
دا پاکستان دا اطلاعات وزیر فردوس آشقاوان ہم پیو تازہ بیان کی ویلی چی دا ولسمشر آصف علی زرداری بہتر استنے دو اگر خلق ډیر نه ہلی کلل چی په هیواد کې د بے ثباتی غختون کړي. خو پختنه دا چې آیا خبر هم دومره ساده ده چې ولسمشر بیمارو دوبی ته لاړو او اوس بهتر استون شو او خپل دنده بیا پیل کړه؟ د سیاسي چارو کارپو مسعود شریف خټکی په جواب کې وایي
په کار ده چې مشران صفا خبره وکړي عوام ته چې داسې داسې خبره ده نو بیا به کیسرای نه کیږي. خو دوی خپل ټول یو بل خبرې پټوي. علاج پاکستان کې همشته ښه مزیدار هسپتالونه دي. د پاکستان صدر او وزیر اعظم بر ملک دي علاجونو ته نو کیسرای نه او دا مختلف قسم خبرې خو خامخا کیږي. نه دا معامله خو خود وایي یو میمو گیټ هغه دومره پرابلم شروع دی دغه کې سپریم کورٹ کې هم هغه منه کیس شروع ده څنګه چې خوشتري ګڼه چې دا ټول دومره دغه کیږي چې څو پورې هغه حل کیږي نه نو دا کیسرای نه او دا کوم خلک تجزیه کوي دا به موجود وي.
خو بل پلو راپورونه وایي د پاکستان د پوځي مشرانو او د پیپلز پارټۍ د مهمو چارواکو ترمنځ وروسته لاغې روغه جوړه شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی صلاحکار جیم جونز دا بیان مخې ته راغلو چې د واشنگټن لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر حسین حقانی د پاکستان د ولسمشر لخوا کوم خط امریکایي چارواکو ته نه وسپارلې. جیم جونز وایي د ده دا خیال دی چې د پاکستان د حکومت لاړخ امریکایي چارواکو ته کوم خط لسره لیږل شوی نه و بلکې داسې ښکاري لکه دا خط چې په خپله منصور اعجاز لیکلی وي. خو مسعود شریف خټک بیا وایي میمو گیټ وړه خبره نه ده. د تحقیقاتو لپاره د لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو بیانونه قلم بند کول او امریکا کې د پاکستان د سفیر مستعفی کېدل ښایي چې لا هم ډېرې خبرې د پردې تر شا دي. دی وایي داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ حکومت به د پوځ یا اپوزیشن لخوا نه نسکوریږي.
دا وګوره دا خو اوس پاکستان هم ما خیال ده دومره صبر ما خپل دوه حکومتونو د پیپل پارټي حکومت محترمه بېنظیر بوټو سره د هغه یو اهم ادارې د مشر و دواړو حکومت کې نو هغه وخت کې مو کتو حالات څرنګه وو ټیک ټاک وو وغیره وغیره کرونه هم کېدل. خو حکومتونه چې دوه دوه کالو کې لاړو نن هغه پاکستان نه دی. نن دلته د بهر نه اوس کورر کونډولیزا رایس صفا ویلو چې دا بروکرډ اګریمنټ وو ډیل چې وو مشرف او محترمه بېنظیر بوټو خدای ده وبخشي هغې درمیان نو دا ګمران خو راغلی دی بار والا خلکو مرضی سره دي. نو لازمي خبره نه دي د ډیسیشن میکنګ او د نورې خبرې چې کومې وي هغې کې هم عمل درآمد وي. دې وجه نه چې دا څلور کاله داسې کوم تیر شو کنه پاکستان کې دومره بد حال خو کله نه دي پاتې شوي.
د پاکستان د پوځ د اوسنی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پاړه د سیاسي چارو کارپوهان وای دی د پوځ د پخوانیو مشرانو په سیر د واک د ترلاسه کولو او د جمهوریت حکومت د ختمولو علاقه من نه دی. ګینی نو ډیره موقع ورته راغلی وی چې هغه ترې ګټه پورته کول شو. حسن اسکری پاړه وای
لگتا اب یہی ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی ایسی تصادم کی صورتحال نہیں ہے اور
دا سے خاری چھے دا جمہوری حکومت او پوز ترمنس کم ٹکر موجود نہ دے. زما پا خیال پوز او اسنے حکومت با خپل کار تا دوام ورکڑی سرد دے چھے حکومت با تر فشار لاندی وی سنزشتا اپوزیشن با ہم خپل فشار اچوی خو پا نگدی راتلون کی ما تنخ کاری چھے دا حکومت با مات چھے
اس حکومت کے ٹوٹنے یا گرنے کا امکان نظر نہیں آ رہا.
زرداری د درملنې لپاره دوبی ته لاړ. بېنظیر بوټو هم د جلاوطنۍ پر مهال دوبی کې اوسېده. پخوانی ولسمشر پرویز مشرف به هم خپلې پټې سیاسي لیدنې دوبی کې کولې. د شمسي ایربیس په معامله کې هم د دوبی شیخانو هڅه کوله چې د امریکایانو او پاکستانیانو ترمنځ خبره حل کړي. دې هر څه ته په کتو سره ویل کېدای شي چې دوبی د پاکستان په سیاسي چاپیرچل ډېر اغېز لري او دا د پاکستان د سیاستوالو دویم کور دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی دا وخت ورزو بلوچستان ته د تیر خالی په ورځ په انډونیشیا کې د وی کېشته د ډوبېدو په پیښه کې ګڼ شمیر خلک مړ شوي وو چې پکې د ریپورتونو تر مخه د 500 نه زیات د پاکستان د صوبه بلوچستان اوسیدونکو هم شامل دي. خو په دې ورسته یو کې د دې صوبې د بشري حقوقو ادارې ویلي په دغه پیښه کې د صوبې 170 کسان لا درک دي. په دې حفله نور تفصیل راته یو شی بولاندې د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا سره کړو.
د افتی پورا زیاده خالی پورا ځبندی د انډونیشیا د واسه منکله کشتي دوبسه وا چې ویل کېږي چې په دې کې په غیر قانوني توګه کسان استرالیا ته اړول. لومړی دغه یو راپور راغی چې په دې کې شته کې ځینې بچسوي کسانو کوټې ته خپلو کورنیو ته ټلیفون کړی و چې له دوی سره له 500 بیا تر 80 پورې د کوټې نور کسان هم دي چې د ډېری تعلق د اهل تشیع یا د هزاره قبیلې د وګړو سره دی او هغه هم په دې کې درکتي ودي. د دوی تعلق دوی لومړی وویل چې له 500 بیا تر 80 پورې و. خو پرون ماښام تیر ماښام د بشري حقوقو یو مشر طاهر خان اډوکیټ مشال ته وویل چې په دې کښتۍ کې چې ډوبه سوی ده د خالف ورځ باندې په دې کې د کوټې 170 کسان دي. د په خبره د دوی تر اوسه پورې دا حال معلوم نه چې دوی وجل سوي دي، خو د ده په وینا دا 170 تنه لا درکه دي، لا پته دي هیڅ درکه نشته. او دلته بیا دغه چې کوم کسان دي او لا درکه دي د هغوی کورنۍ مشال ته وویل چې د دوی عاجزان او هغه خلک چې د هغوی د کورنۍ غړي تللي وو په دې اسټرالیا او سل هغوی سخت په خفقان کې دي. هغوی دعاوې کوي دلته دوی نه خپل خپلوانو لپاره او دلته قرآن خواني کوي او ورسره دغه ټول چې کوم کسان دي چې له دې ځای تللي وو دغه ټولو کورنۍ به کوم په تشویش کې دي، پریشان دي او هیڅ درکه نشته چې دوی خپلوان هغه چې تللي اسفلیت او ورته له هغه دا وخت په کوم حالت کې دي.
د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر و چې په انډونیشیا کې د ډوبې شوې کښتۍ کې د لادرکه خلکو حال یې راکو.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
خوږ اوریدونکو ورزو افغانستان ته د نړیوالو رسنیو د ریپورتونو لمخې عربي هیواد قطر دې ته تیار شوی چې په خپل خاور کې د افغان حکومت د مخالفینو لپاره یو دفتر اخلاص کړي چې دا راز د دې په ذریعه د سولې خبرې پر مخ لاړ شي. خو د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو د یو میکانیزم رامنځته کولو په حق لا د افغان حکومت نظر داده چې په کار دی دغه دفتر په ترکی یا سعودي عرب کې وي او د تر څنګه د سولې خبرې اترې د افغانانو په مشرۍ کې تر سره شي. آیا دا دفتر به پرانستل شي او د سولې خبرې به وشي او کسنګه؟ په دې اړه نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال د سیاسي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو ورته ترابولم.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د یو خبر پاڼې په خبرولو هیواد د ننه یا په سعودي عربستان او یا هم ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو دفتر په پرانستو خپل رضایت وښود. خو د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې تر څو خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه رضایت نه وي ښوولی د دفتر پرانستل به کومه ګټه ونه لري. د سیاسي چارو کارپو وید مجدا وایي چې پخوا هم همداسې خبرې شوې، خو د طالبانو د موقف له څرګندولو پرته له وخت وړاندې خبره ده
چې په خطر کې او په هر بل هیواد کې د دې معنی لري چې طالبان د یو طرف په صفت په رسمیت پېژندل کېږي او دا د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه ښکاري. نو په همدغه دلیل افغان حکومت وایي چې خپل سفیر له قطر نه غوښتي ده بیرته. زه فکر کوم چې اوس دا خبره طالبانو لخوا تایید شوې نه دي. طالبان نه دي ویلي چې موږ داسې یو دفتر منو، او البته پخوا داسې خبرې څو وارې شوې دي. ترکیه هم خبره کړې وه. د طالبانو موقف تر هغه وخت پورې معلوم شوی نه وي. زه فکر کوم چې دا د وخت نه مخکې خبره ده.
خو په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف وایي چې یو ځل په دې فکر وشي چې جنگ د حل لاره نه ده، نو د جانب لوري لپاره د یو ادرس لرل ضروري دي.
کله چې موږ په دې موافق شو چې جنگ د حل لاره نه ده، نو یو سیاسي بدیل لار باید پیدا شي. او سیاسي بدیل د نړۍ لپاره اول دا دی چې د مقابل لوري یو ادرس وي چې سړی ورسره وویني، خبره ورسره وکړي، واوري چې څه غواړي. زه فکر کوم دا یو ضرورت دی، او دا ضرورت که څوک غواړي چې یو لاره پیدا شي، د حل لاره پیدا شي، دا باید وشي او خامخا باید وشي.
خو د کابل پانتون استاد نجیب محمود وایي چې له طالبانو سره له خبرو وړاندې له پاکستان سره خبرې ډېری اړینې دي، ځکه پاکستان کولای شي نورې ډلې هم جوړې کړي او د افغانستان خلاف وجنګوي.
اگر قرار باشه که با طالبان مذاکره صورت بگیره باید
کچری له طالبانو سره خبرې کیږي، باید د پاکستان قناعت ورکول شي. کیدای شي طالبان له صحنې ووزي، سبا یو بل ډله جوړیږي، د بلګې په ډول لشکري جنگوي چې د ورسته پیښې پړای پر غاړه واخیسته. پاکستان د افغانستان ضد ډلو په جوړولو کې مهارت لري. که به وي چې په لویه کچه د پاکستان باور ترلاسه شي او په نورو اقتصادي او فرهنګي برخو کې چې د ملتونو اړیکو په ټینګولو کې مرسته وکړي، په دې فکر وشي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو استاد حبیب الله رفیع بیا د افغانانو ترمنځ یا بین الافغاني خبرې مهمې بولی.
کله چې افغان دولت د پاکستان سره خبرې کوي د دې معنی به دا وي چې د پاکستان هغه ټولې غوښتنې به مني، هغه ناروا غوښتنې، او که د طالب سره خبرې وکړي د طالب غوښتنې بیا هم افغاني غوښتنې دي او بین الافغاني مذاکرې دي، او د دې نه کیدلی شي چې د افغانستان په ګټه یوه نتیجه راوځي.
دا یادونې ده چې څو ورځې وړاندې په کابل کې پخوانیو جهادي مشرانو له ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې په دې موافقه وکړه چې د طالبانو سره د سولې خبرې وشي او د خبرو د پرمخ وړلو لپاره دوی ته باید مشخص ادرس پیدا شي، خو خپله وسله والو طالبانو په دې اړه تر اوسه د هو او نه دریس نه دی په ډاګه کړی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
قدر من اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دی. ورزو اسرار العالم مومن ته چې د تازه خبرونو لنډیز ترې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف فتح ګیلانی ویلی دی نه به حکومت لمنځه ولاړ شي او نه به فوجي مارشل لا ولګي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ستر کم پرست مشر عطا الله منګل په پوز تور لګولی چې د بلوچستان صوبه یې داسې زیات ترسولي چې د ستنېدو لارې نشته. د پاکستان د کونچ او رفاقي وزیر رحمان ملک ویلی په هیواد کې به غیر رجسټر شوې مدرسې ختمول شي. د امریکا په سینټ کې د بانو چارو اړیکو د کمیټې مشر سینټر جان کیری ویلی دی هغوی تمه لري کې دی شي د پاکستان سره د هغوی اړیکې تر څهده بحال شي. منځنی ختیځ ته د مخ په زیاتېدونکي خطر له وجې د سعودي بادشاه عبدالله د ګلف یونین یا د خلیج اتحاد د جوړولو غږ کړی دی، او د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن په شمالي کوریا کې په امنیتي ډول د اقتدار د سپارنې غږ کړی دی.
خوږو اوریدونکو، د اسرار العالم مومن نامو د دې غړې د خبرونو سرټکی اوریدل. اوس په موکړې کورنیو مطبوعاتو ته چې دوی خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو باندې لیکل کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي انیسا خالد د دغه لیکنو مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په غاړه باور.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری دوبۍ کې 12 ورځې تیرولو نه وروسته د ګل پشپا کراچۍ بلاول هاوس ته بوتلې شو. اداریه لیکي چې د زرایو د وینا تر مخه صدر زرداری دا ویلي دي چې د ډاکټرانو له اړخه د آرام کولو وینا باوجود وطن ته راغلم چې ګڼ سازشونه ناکام شي. اداریه لیکي چې که یو وړخته د صدر پر راتلو ډېرې افواګانې مړې شوې، ولی اوس دا ویلي کېږي چې صدر به یو څو ورځې تیرولو نه پس بیا واپس لاړ شي. اداریه چې موجوده وخت کې د پوز او حکومت ترمنځ حالات ښه روان دي، کوم چې د وخت ضرورت دی، ځکه چې د تیر لږ وخت راسي د ملک دننی حالات ډیر ګډوډ دي او بیا پاتې کسر د ملک دښمنان پوره کړي. د ملک مذهبي ډلې پوښتنه کوي چې حکومت د سلاله چک پوسټ د حملو په اړه فیصلو باندې کلک ودرېږي، ګنې ټول قام به په احتجاج راوځي. اداري اخره کې لیکي چې موږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې په زرګونو ځانونو قربانیانې ورکړي دي، ولې د هغې باوجود هم موږ ملزم او مجرم ګرځول کیږو. د وخت تقاضا ده چې د دې مسلو څخه حل راوباسل شي. امید ده چې صدر زرداری به د خپل روغتیا وروسته په دې معاملو سنجیدګۍ سره پاملرنه کوي. ورځپاڼه آج خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو لپاره چشمه لفټ کینال منصوبه ډیره د اهمیت وړ ده. دې منصوبې پوره کولو سره به په سیمه کې په زرعي شعبه کې انقلاب راشي او د جنوبي ضلعو په لکونو اکړه شاړ ځمکه به آباد شي، چې نه صرف صوبه به د غنمو په پیداوار کې خود کفیل شي بلکې سبزیانی او د ژوند د ضرورت نور خوراکي مواد به هم په زیات مقدار کې پیدا کیږي. ورځپاڼه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په مختلفو وختونو کې دا منصوبه شروع کولو لپاره وفاقي حکومت نه مطالبه کړې ده، خو یوه مخصوصه طبقه دا منصوبه شروع کول نه غواړي او دای د کاله باغ ډیم جوړولو سره تړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا منصوبه شروع کولو لپاره صوبایي حکومت د ورلد بینک نه په اسان شرطونو قرضه اخیستلو لپاره کوششونه شروع کړي دي او په فوري توګه کار شروع کولو لپاره د صوبایي ترقیاتی بجټ نه ورته 2 اربع روپۍ مختص کولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې وفاقي حکومت دې ځنډ نه کار نه اخلي او دا منصوبه دې شروع کړي چې ورسره نه صرف خیبر پختونخوا کې ترقی راشي بلکې سیمې خلکو ته د روزګار مواقع هم په لاس ورشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې هند کې غریب اولس ته د خوراکي توکو ورکولو لپاره مرکزي کابینې د قومي تحفظ خوراک بل منظوري ورکړې ده، چې لکه بل به د ملک 3.5% آبادۍ دا په ډیر کم نرخونو باندې د خوراکي موادو ورکول باوري کړی شي. ادارې لیکي چې دا رنګ د هند حکمرانان د خپل اولس په مسلو باندې خصوصي پاملرنه ورکوي او همدا وجه ده چې دغه ملک د نورو ملکونو لپاره مثال وګرځېدو. ادارې لیکي چې پاکستانی حکمرانانو لا هم د هند حکمرانانو تقلید پکار دی، ولی چې پاکستان یو زرعی ملک دی او د هغې باوجود دلته ورځ پر ورځ ګرانی سیوا کیږي، او بل دا چې هر طرف ته د درغلو بازار ګرم دی، نو باید چې د پاکستان حکمرانان د خپل ګاونډي ملک هند حکمرانانو ته وګوري او د هغوی په لار روان شي.
د انیلا خالد نامو د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټ ټکي واورېدل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او ستاسو پام را ګرځو د نړۍ مطبوعاتو ته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل یو مقاله کې وایي د پاکستان سیاسي فضا کې ډیر ګرموالی راغلی چې له وجې صدر آصف علي زرداری په دوبۍ کې د علاج نه پس ډیر په توندۍ سره خپل هیواد ته ستون شوی دی. بلخوا هیومن رایټس واچ د امریکا صدر باراک اوباما ته په څرګنده توګه یو خط کې وایي که څه هم امریکا د ډرون بریدونو په لړ کې یو شمیر احتیاطي او د رونوالي ګامونه په پام کې نیولي، خو په امریکا او نړۍ کې په دې حقله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې دواړو موضوعاتو مهم ټکي د یوې لنډې دمې وروسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پاکستان کې د سیاسي فشار په حق لیکلي چې حمله دغه وجه د پاکستان صدر آصف علي زرداری دوبۍ کې د علاج وروسته زر خپل هیواد ته ستون شو. د ګل دورځ نه د پاکستان په سپریم کورټ کې د هغه میمو یا خط په حواله اوریدنه شروع شوه چې پکې په مبینه توګه د اوباما انتظامی نه غوښتنه شوه چې د پاکستان د پوز لخوا د حکومت د ممکنه غورځولو په حال کې دی د موجوده حکومت مرسته وکړي. په دې مقدمه کې به کتلی شي چې آیا در زرداری د دې خط تر شا لاس لري او کنه. نیویارک ټایمز لیکي د دې متنازع خط په معاملې کې هغه وخت یو نوې پړاو رامنځته شو چې صدر زرداری د رواني میاشتې په شپږمه نیټه ناڅاپي د علاج لپاره دوبۍ ته لاړې. د زرداری ملګرو ویلي نوموړی خپل هیواد ته ستون شوی چې د موجود تورونو او فشار مقابله وکړي. ځینې څېړونکي دا ګمان هم کوي چې کېدې شي سرکاري چارواکي د هیواد امنیتي او خارجه پالیسیو په لړ کې پوسټا ډیر کردار ورکولو باندې سلا شوي وي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي زیاتره پاکستانی او مغربي سیړونکو په دې نظر دی چې په تیر ورځو کې د پوز لخوا د حکومت نیولو خبرې ناشونی وي، ځکه چې کسه هم پوزي جرنیلان د ورسپانې په وینا د موجوده حکومت د درغلیو او نا اهلی نه تنگ شوي، خو په داسې حال کې چې ملک کې اقتصادي بحران دی، د توانایي د نشوالي سره مخ دی او سخت دریزي هم په کې ورس په زیاتېدو ده، پوز او حکومت خپل لاسو کې اخیستل نه غواړي. ورسپانه زیاتوی کس هم د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د جمعې په ورځ د ملاقات ورسته دغه ډول ټول خبرونه رد کړي وو، خو د سیړونکو په وینا په راتلونکو ورځو کې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ فاصله په زیاتېدو ښکارېده. بلخوا هیومن رایټس واچ د امریکا صدر اوباما په نوم په یو خط کې لیکي مونږ د تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هم د امریکا لخوا د اهدافو په نخښه کولو په سلسله کې د وجنو په حق لا د خپل اندېښنو نه خبر کړی وي چې په کې مو د ولسی خلکو د وجنې د کمولو په لړ کې ځنی وړاندیزونه درکړي وو چې دا راز امریکا خپل ګامونه د نړیوالو زمواریو سره برابر کړي. خو دغه خط وروسته د پاکستان تر څنګه نورو هیوادونو ته هم د امریکا د ډرون بریدونو سلسله غزیدلې ده. هیومن رایټس واچ په خپل دغه خط کې صدر اوباما ته لیکي چې کسه هم ستا حکومت د ډرون بریدونو په لړ کې د رونوالي او احتساب لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي، خو بیا هم د ډرون بریدونو د قانوني حیثیت په حق لا امریکا او نړۍ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. هیومن رایټس واچ صدر اوباما ته وایي دوی منی چې د امریکا حکومت به د خپل قام د حفاظت ذمہواری په هر حال کې ترسره کوي، او په دغه لړ کې چې څوک د دې هیواد پر ضد ګامونه پورته کول غواړي د هغه نیول یا وجل هم د دغه ذمہواریو برخه ده. د دې ترڅنګ امریکا ته چې کوم خطرونه ورپیښ دي هغه هم د پخوانه ډیر بدل دي چې د عام قانوني کاروایی په ترڅ کې مخنیوي ډیر ګران دي. هیومن رایټس واچ په دغه خط کې لیکي امریکا کولای شي چې د نړۍ په کوم ګټ کې هم ورته خطر موجود وي دوی یې په نخښه کړي، خو په داسې حال کې پښتنه دادا چې که دغه خطر د روس او یا چین په خاوره موجود وي نو بیا به د حکومت سلای حامل وي.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیر نه کیږي
ای جام سوسو مې راي وستو
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو صد هر جمعه پورت د مازیګر په پاوکم څلور بجه.
په داسې حال کې چې پاکستان په پا افغانستان کې میش د نیټو ځواکونو لپاره د خپل هیواد د خاورې د سامان وړونکو گاډو لاره بند کړې، د امریکا په سینټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری ویلي پرې بنګ دي چې د پاکستانی حکومت دغه فیصله د امریکا د قومي سلامتۍ تړلې ګټې د خطر سره مخامخ کی. د امریکا د سینټ یو رپورت هم په یعنی حال کې وایي چې امریکا حکومت په افغانستان کې د میشتو ځواکونو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره زیاته تکیه د روس او وسطي اشیا د هیوادونو په لارو کوي. په دې هکله نور تفصیل د هارون باچا په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له یوه نازک پړاو تیریږي، د امریکا په سینټ کې د حکومتي ډیموکریټ ګوندغړي او د دې ایوان د خارجه چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری اسوسییټډ پریس اجان سره په یو مرکه کې د دواړو هیوادونو په تعلق کې د لږ ډیر خوالي له راتلو څخه هیله ښودلې ده. نوموړي له پاکستان تیریدونکو د ناټو د اکمالاتي لارو د تړلو د دې هیواد وروستۍ پریکړې ته په اشاره اجان ته ویلي چې پاکستانیان له دغو لارو پیسې پیدا کوي او کېدای شي چې یو وخت دغسې کولو ته بیا زړه خکي، خو ورسره یې په ډاګه کړې چې خبره کله د امریکا د قومي سلامتیا د ګټو د خوندیتوب وي نو امریکایان به له پاکستان سره د خپل تعلق سربیره په نورو لارو چارو هم غور کوي. د امریکا د سینټ د یو سیډنیز رپورټ تر مخه چې اسوسییټډ پریس اجانسي نقل ترلاسه کړی، د پاکستان لخوا د ناټو د اکمالاتي لارو له تړلو وروسته امریکا اوس مهال په زیاتېدونکي ډول له مرکزي آسیا، روسیا او کاکاسس څخه تیریدونکو اکمالاتي لارو کارولو ته مخه کړې ده. د امریکا د سینټ رپورټ هم دغه راز ښایي چې د نن نه درې کاله مخکې پورې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو په سلو کې نوي برخې غیر پوځي سامان به دوی ته د کراچۍ له لارې رسېدو. رپورټ کې راغلی امریکا که څه هم د اوس لپاره په افغانستان کې د میشتو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو په مخه زیاته تکیه د یادو شمالي لارو په نیټورک کوي، خو وایي چې دغه انتخاب له پاکستان څخه د تیریدونکو لارو کم ښه بدل نشي کېدی. په رپورټ کې دغه راز ویل شوي چې له روسیې او مرکزي آسیایي هیوادونو څخه تیریدونکي یو شل فوټیزه کنټینر امریکا ته د پاکستان د لارو په مقابل کې لس زره ډالره ګران تمامیږي. دمګړای چې د افغانستان د امنیت ذمہواری د دې هیواد خپل ځواکونو ته د لیږدولو لړۍ پیل شوې او ټاکل شوې چې د 2014 میلادي کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د سینټ رپورټ د سیمې د هیوادونو ویرې ترې هم راغستی چې وایي دوی فکر کوي چې ګنې امریکا به د اوږد وخت لپاره دغه سیمه خوشی کړي. رپورټ په دغه لړ کې د امریکایي چارواکو د اندېښنو ذکر هم کوي چې دوی د افغانستان د انتقالي دورې پر مهال د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په څیر د جهادي ټولنو د نفوذ د سیوا کېدو د احتمال له کبله سرګندوي. د امریکایانو همدغه اندېښنو ته په پام سره د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری اسوسییټډ پریس اجان سره په مرکه کې پاکستان په ځانګړې توګه یاد کړل او ورته وویل د افغانستان د امنیت او حکومتدارۍ د چارو افغانانو ته د حواله کولو مطلب هرګز د امریکا له دغه ځایه تلنه نه ده. نوموړي زیاته کړه امریکا به په سیمه کې د خپلو ګټو له خوندیتوبه په شان شي او دا چې افغانانو سره به د دوی لخوا د خپل امنیت او حکومت په سنبالولو کې نورې اغیزمنې مرستې وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدر من اوریدونکو، اوس مو د نړۍ په حال کې د رپورت ترابلو. د شمالي کوریا له نړۍ د ځان تکلل شوی مشر کیم یونګ ایل د مړینې او د ویر کولو اعلان په سرکاري میډیا کې خپور شو چې تر دې وروسته د غمجنو وګړو د تصویرونو یو سیلاب په خبرونو کې خپرېدل شروع شو. کیم یونګ ایل د نه شپته یا یو کم او یا کلونو او د زړه د دورې له وجې په یو ریل ګاډي کې مړ شوی و. د ګل په خالی پورز او د مرګ اعلان یې د ګل پورز وشو. په دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورت اورو.
په تورو جامو کې ملبوسې د ټلویزیون یوې خبریالې د کیم یونګ ایل د مړینې اعلان وکړ. نوموړي ویل په زخت غمجن حالت کې اعلان کوي چې د دوی عظیم مشر کیم یونګ ایل د ناڅاپي ناروغۍ له کبله د ډسمبر په 18 نیټه مړ شو. ګومان کېږي چې په 2008 زیږیز کال کې هم پر کیم د رګونو صدمه راغلې وه. خوشنن کې وایي په دې وروستیو کې چې دای چین روسیې ته لاړ نو د ښکاره کېده چې روغتیايي وضعیت ښه شوی ده. کیم د خپلې آمرانه واکمنۍ د کلونو پر مهال د اټومي وسلې پر پروګرام کار وکړ او د دې له کبله په نړیواله توګه ځانته شو او د غریب هیواد ولس یې په لوږې تیرولو مجبوره شو. د هغه تر مړینې وروسته ښکاري چې د هغه دریم او تر ټولو کشر زوی کیم یونګ اون باید درویشت میلیون نفوس لرونکي د هیواد مشر وي. د دوشنبه په ورځ د هیواد دولتي خبري اژانس اون د ډېر ښه ځایناستي او د ګوند پوځ او خلکو د بهترین مشر په توګه نومولی دی. د دې ستر مشر د مړینې د خبر په اعلان کې دوه ورځې اخیستل د دې کورنۍ د واکمنۍ د راتلونکي په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. اون د شاوخوا یوویشتو کالونو دی. جنوبی کوریا چې ل خپل د گاونډي سره ل شپېتو کالونو د زیاتې مودې شخړه او لانجه لري خپل پوځ ته د تیار اوسېدو امر کړی دی. ل شمالي کوریا سره پر خپل 2500 کیلومتره اوږده پوله د څار نظام لا نور پیاوړی کړی دی. خو د دې ترڅنګ د جنوبی کوریا ولسمشر لی میونګ باک ولستویلی چې خپل ورځنی ژوند تیروي. هلته په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما له لی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د ټاپو وزم کوریایي سیمې او له جنوبي کوریا سره د قوي ژمنتیا او ثبات خبره یې تکرار کړې ده. د کیم وروستي مراسم به د ډسمبر په 28 کېږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د نورو قبایلي سیمو په سیر شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغي خلاف ماشومان ته د پولیو قطرې یا ساسکي ورکولو درې ورځې مهم دوام لري چې په نتیجه کې به یې د دغه سیمې 1,12,000 155 ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول شي. په دې حق لا نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم مشال ریډیو ته وې چې په سیمه کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي لپاره ماشومان ته د پولیو قطرې ورکولو درې ورځې مهم دوام لري چې په دغه مهم کې به په سیمه کې ټول 1,12,155 د 50 کالونو نه کم ماشومان ته د پولیو قطرې احساس کی ورکول شي. دوی وې د پیرا میډیکل سټاف چې ټول 2500 ټیمونه جوړ کړي شوی دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی په بیلابیلو موکه کور په کوربا ګرځي چې ماشومان ته د ګوزړ ناروغي پر خلاف د پولیو قطرې احساس کی ورکړي. د صحت محکمې مشر وی چې دغه مهم په کمیابی سره روان دي او د پخوا په پرتلا اوس هم خلک هم د دې مهم د اهمیت نه خبره دي او د پولیو ټیمونو سره ملاتړ کوي. نو موړی وی چې په دغه پولیو ټیمونو کې برخه اخیستون کې تا سخت هدایات جاری کړي دي چې په لرو پرتو غرایز سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو قطرې څخه پاتې نشي او که کم هم په دغه کې څه کوتاهی وکړه نو پر ضد به سخت اکشن اخیستلی شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې د معلوماتو تر مخه په روان کال کې د غلطه د پولیو یا ګوزړ 1,290 کیسونه مخې ته راغلي دي چې 15 پکې د سویلي وزیرستان کډوالو ماشومان دي. کلامو چې د قبایلي سیمو صحت محکمې مشر ډاکټر فواد نو پوښتل چې د پولیو ناروغۍ نوي کیسونو د مخنیوي لپاره دوی کمې هلې ځلې کوي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل
کې کوم علاقې کوم ځای کې چې سیکورټي لا ان آرډر سچویشن و دې وجنا سر خلک نو سوچ دې نو لارې بندې وې سر کرفیو وا نو ډېر علاقې داسې وې چلتا د پولیو کمپین نو شوه. خو دا وایرس چې دی دا خو په یو ډوز دو ډوز سنی د دې خو یو خپل باقاعده یو خپل طریقه کار دی یو خاص روزونه دي چې هغه یو ماشوم ته باقاعده ملو شي دا جراثیم د هغه د بدن کې ختمي. اوس دې لپاره مونږ د صدر پاکستان په هدایاتو باندې گورنر صاحب چیف منسٹر صاحب خصوصي توجه دی ورکړې ده. ایجنسی کې چې متعلقه افسران دي هغوی ته خصوصي هدایت دي چې یو ماشوم کوشش پیدا کوي چې بغیر د کترو نه پاتې نه شي. کال نیم مونږ باقاعده دا مهم اوچلو نو دی وجنه به زمونږ ماشومان بچي د معذوره کېدو بچي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې چارواکي وایي چې د روانې میاشتې 22 نیټې نه تر 25 نیټې پورې به یوازې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي پر خلاف یو بل خصوصي درې ورځنی پولیو مهم کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
او او اوس به ورشو د سوات سیمې ته. د سوات په کانجو کې د پاسپورت دفتر نه یوازې د دې سیمې خلک او د پاره جوړ شوی دی او خلک ورځي، بلکې د ملکان، شانګلې او ځینې نورو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم پاسپورت جوړېدو لپاره دغلته ورځي. په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې د مهنت مزدورۍ لپاره بهر هیوادونو ته تلل غواړي. دا خلک دغلته د پاسپورت ترلاسه کولو کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي چې تفصیل یې د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان دراوروي.
دغه پاسپورت دفتر مخې ته روزانه په سوونو خلک په قطار کې ولاړ وي او لاس کې د بینک رسیدونه چې رقم یې جمع کړی وي. دغه اولس وایي چې پیسې هم ورکوي، ولې په وخت ورته پاسپورت نه ملاویږي او روزانه تکلیف برداشت کوي. په دغه کې یو څو تنانو مشال ریډیو ته خپل ستونزې بیان کړي.
ما نوم شامدار دی، زه د بشام نه راغلم، بیګا پرون راغلم، د شپې 11 بجې سوات ته رسیدلم. په می پورتل کې اسار رالم د قطار کې 3 غنټې وشولې. خپل غریبې د پاره جوړو چې د بار ملته لاړ شو. دا سو خوش چې مونږ ولاړ یو نو صدا سي دغه نشته دی مخ کې که وای کیمره خراب ده کله سوي کله سوي. نو
زما مدارم ما او ملم جبه سر سره می تعلق ته او جو سعودي عرب کې کار کوم ریاض کې زه درې پیر مخ کې راغلم. ما شنختي کړې نو سلمبر کې فرق اوس می علاوه کو خو دون لاندې چې کې شي سوالم نمبر رانی شي. زمونږ طرف حکومت ته درخواست چې ډیره ډبل دغور کی ولې موږ نه دلته اصلو څلو نیم زر روپۍ والی داخله او هغه باندې دونه ټیم بوله کې چې وځ دلند کې موږ بولاړو کې د شي دوره کې د کې نمبر رانی شي. حکومت ته دغه کې چې موږ سره دلګ هلف کی ځکه موږ بهر چې سونو زو د میشت ته فرق خپل حقو قوم له فائدہ ملک ته فائدہ ورو نو غي موږ سره لګ منډه تړو وای.
حاج محمد نعمت الله د پلار مينوم دې زو تانی ملکني جنسې دخلی نه راغلی ما د سهار وختي راغلی ما او په دې لند کې ولاړ یم. زما د دې حکومت او د دې د نمائندګانو نه دا ګیله ده چې د دې سو سیستم او د دې سو طریقه کار دی جوړ چې څنګه په سعودي عرب کې مونږه ټیکټ اخلو نو زمونږه ته ډېر عزت کیږي. کومه ته پیسې ورکړي دي، کو خرشوي او کو ځانوم ورکړي دي، غلامان کړي دي، خو ته زمونږه قدر عزت کیږي. په دې ملک کې زمونږ په دې پاکستان کې خپل ملک ته کچري دا ملک خوي او خاستوي او کاروبار وکي نو زمونږه دماغ خراب نه دي چې مونږ خپل بچي او مور بلار او خود دا زمکه پرې خوده او سعودي عرب ته بدلو او ته مزدور لتلو.
یو بل تن چې د منګوري اوسیدونکو دی وایي چې د پاسپورت جوړولو حکومت ښه ډېرې پیسې اخلي او بینک د دې کانجونه 40 کیلومتر لري دی چې پکې د پاسپورت 22 جمع کوي. ولې دغه یو لوی بل ستونزه ده خو حکومتي چارواکي د دوی پر یاد نه اوري.
بینک خلاول دلته ول د داخله کې دا اوس ګراسي دلته زی الله بدن رخصي والوي دوه درې سو راکا که پسو ده کې خطر بدلته روغي او تقریبا دوه درې غنټه لګي مخ دې دلته بینک ډېر سہولت پاسان ورش سکتے اوس ډېر مشکلات دي.
دغه د اولستونز او مسلې مو چې کله د پاسپورت مشر ډایرکټر کمال خان او رغزی ته وړاندې کړې نو خاغلی په دغه اړه مشال ریډیو ته خبرو کولو څخه انکار وکړو. البته دای ویل چې دوی اولسته اسانتیاګانې ورکوي، د کیناستو کرسیانې هم شته او د اوبو انتظام هم شوی دی. خو د سواد دفتر ته د ملکن او شنګلې څخه روزانه په سوونو خلق پاسپورت جوړولو ته راځي ځکه ستونزې لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
خوږ اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به ورشو. یو وار بیا افغانستان ته په خوست کې د قومونو پیوستون شورا د یوې غونډې په نتیجه کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو غندنه وکړه او د وسلوالو طالبانو سره یې په خبرو ټینګار وکړو. دوی د دودیزې لوی جرګې او بون کانفرنس د فیصلو ملاتړ وکړو او د دې د عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. په دې حق له نور تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په خوست کې قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې د شپې خپل سری عملیات بند کړي او ټول عملیات د افغان ځواکونو سره په ګډه وکړي. دا غونډه په خوست کې د قومونو پیوستون شورا په انګړ کې جوړه شوې وه چې ګڼ شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او عامو خلکو پکې ګډون کړی و. د قومونو پیوستون شورا مشر غزي نواز تڼي قومي مشرانو او راټول شوو خلکو ته په خپلو خبرو کې له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور باید خپل سری عملیات بند شي او د وسلوالو مخالفینو سره باید د روغې جوړې خبرې وشي. غزي نواز تڼي زیاته کړه چې د بن کنفرانس پریکړې باید عملي شي او هم یې د لوی جرګې له پریکړو ملاتړ وکړ.
د سولې راوستل د افغانانو د پاره د وخت ضرورت دی او موږ د قومونو پیوستون شورا کزوان حرکت دی کمشران دی ټول د سولې د پاره آماده یو د سولې د پاره اوس خبرې کیږي لیکن عملی جمع نه لري تر اوسه پورې د دې سولې د پاره بنسټیز تصمیمونو نیول د پاره د غونډه کې وشوه او موږ د حرکت شروع کړی دی چې تر څو اول موږ خپل بزنانو کې سولې راولو د سولې د پاره یو میکانیزم پیدا کړو چې موږ وکولای شو چې مخالفینو ورونو سره د خبرې لاره پیدا شي
د خوست یو تن قومي مشر حاجی میر زمان صبری هم په پکتیا کې د نشې توکو سره د مبارزې رئیس پر کور د ناټو عملیاتو غندل او له حکومت څخه د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه
موږ دا په کلکه دا غوښتنه کوي دغه سره عملیات چې د دوی باندې موږ دولت په ټینګه دغه ورته ووایي چې دا په خپل سري عملیات وسمه کړه د حدیمیانناتو سره د موږ د اسلام سره د موږ پښتونوالۍ سره ډېر عزت کار ده
د یادونې دا چې د پکتیا ولایت د نشې توکو سره د مبارزې رئیس پر کور عملیات ولسمشر حامد کرزی هم غندلی او له نړیوالو ځواکونو یې غوښتنه کړې چې دا ډول عملیات د نور بند کړي نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
قدر من اوریدونکو و ام اوریدل چې په خوست کې د قومونو پیوستون شورا په خپلې وغونډه کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو غندنه کړې په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم په هیواد کې له میشتو بهرنۍ عسکرو غوښتي چې د شپې په عملیاتو کې د افغانانو کورنونو ته ننوځي د ناټو ځواکونو چارواکو د دغو عملیاتو په دوام ټینګار کړی دی په کابل کې د ناټو ځواکونو ویان کرستن جوک سن وای دا عملیات د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره تر ټولو غوره او خوندي وسیله ده خو نو موري وای چې د دغو عملیاتو د افغاني کېدو لپاره د ناتو ځنګلو ځواکونو په شان د افغاني ځنګلو ځواکونو د تربيت کار ګلندې شوې ده بلخو د پوزي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم دغه عملیات موثر بولی خو وای په دې عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ جوړبل د مخنیوي لارې چارې په کار دا چې ولټول شي د مشال ریډیو همکار زبیر اجمن په دې اړه نور تفصیل درلري
د جمهور رئیس حامد کرزی له بیا بیا غوښتنې سره سره په افغانستان کې مش د ناټو ځواکونو چارواکي وای د شپې عملیات به دوام وکړي د ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان آلن د جمهور رئیس حامد کرزی ورستی غوښتنه دا و چې نور دی په عملیاتو کې بهرني عسكر د افغانانو کورونو ته ننوځي خو په کابل کې د ناټو ځواکونو وین کرستن جیکوبسن د شپې عملیاتو په دوام د ټینګار په وخت کې وویل د عملیات د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د ځپلو لپاره تر ټولو موثره خوندي وسیله ده چې د ملکی خلکو مرجولو پکې ل یو فیصد هم ټیټه ده نموړي وویل اوس هم په ټولو دغه عملیاتو کې افغانان برخه لري خو بشپړتګه د افغان کېدو لپاره یو وخت اړتیا ده
practically every night operation
د یوې اوس مهال د شپې په ټولو عملیاتو کې افغان ځنګړي ځواکونه عملاً برخه لري مونږ به دغه عملیاتو ته ادامه ورکړو او لا به زیات کړو او مونږ هم د افغانستان په شان د تلیوالو یو چې بل اخره د رنګ عملیات هم د افغانانو مسولیت جوړ شي نوموړي وویل د شپې د عملیاتو د افغان کېدو لپاره د افغان ځنګړو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو لپاره کار روان دی ښاغلي جیکوبسن په اوس وخت کې د افغان ځنګړو ځواکونو د شمیر په اړه څونه ویل خو ویل اوس هم د خپلو روزونکو په شان چې د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځنګړي ځواکونه دی عمل کوي جمهور رئیس حامد کرزی د افغانانو کورونو ته د بهرنیو عسکرو د ننوتو پریکړه په پکتیا کې د ناټو ځواکونو د یوې حملې په خبرګون کې وکړه په دغو عملیاتو کې چې ناټو ځواکونه وایي هدف یې د مشکوکو کسانو نیولو بهرني عسکر د پکتیا له مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس کورته ننوتل یو ښځه یې ووژله او څلور نور کسان یې ټپیان کړل بلخوا یو شمیر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی له بیا بیا غوښتنې سره سره به نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکړي د پوځي چارو یو تن کارپو امرالله امانوی د عملیات د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ناټو ځواکونو یو تر ټولو اغیزناک وسیله ده خنوموړی وای په دې عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرجوب لید مخنیوي لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د لا ډیره همغږي لپاره کار وشي
دا ټول بدبختی چې د افغانستان په ملکی خلکو په بیچاره خلکو باندې راځي د حکومت ناتوانی ده د نړیوال ټولنې نه یو څه لري پاتې شوی ده ولی امکانات دې شته چې اوس دې جلوګیری وشي نو کېدل شي چې د افغانستان حکومت یوازې دې چې دې ټینګ توګه باندې ممانعت کوي دوی دې په ټینګ توګه سره مشترکه کمیټې د چار جوړې کړي مشترکه کمیټې د کار دې سره جوړې کړي مشترکه کمیټې د امنیتی او استخباراتي دې سره جوړې کړي
د پوجي چارو جین نور کارپوهان بیا د بهرنوي ځواکونو لخوا د شپې عملیات له حکومت څخه د خلکو د خپکېدو یو لوی سبب بولی. د دوی په باور بهرنی ځواکونه د افغانانو له کلتور سره بلد نه دي، له همدې عملی کورونو ته ننوتل ناوړه نتایج لري. څونې مخکې په کابل کې هم دودیزې لویې جرګې د شپې له مخې د بهرنیو عسکرو د عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه او افغان چارواکي وایي دا غوښتنه له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په روانو خبرو کې هم د اختلاف یوه مهمه موضوع ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه